دا مشال رادیو د سړی مشي وخت د ماخام 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړي کې زه ګل آیاز او عبدالحی کاکړ درته هر کله وای. په روانه غړي کې د کباړي سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو. خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
سرټکی نن د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د امریکای ولسمشر له لوري بیت المقدس د اسرائیل له پلازمېنې په توګه په رسمي توګه د منلو د اعلان پر ضد مظاهرې شوې دي. په ننګرهار کې په جومات کې چاودنه شوې چې پکې د جومات امام وژل شوی دی. او د ازبکستان ولسمشر هغه وته د بهرنیو اثارو د لیست او ایستلو قوانین نرم کړي دي. او سم د خبرونو تفصيل نن د پاکستان په مختلف شهرونو کې د امریکای ولسمشر له لوري بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمي توګه د منلو د اعلان پر ضد مظاهرې شوې دي. په اسلام آباد، پېښور، کوټه او سوات کې بیلابیل مذهبي ګوندونو د جمعې لمانځه وروسته د مظاهرو کې د ولسمشر ټرمپ اعلان غندلې دي. دوی په لاسونو کې لوحې اخیستي وي او د امریکا پر ضد نارې وهلې. د دې ترڅنګ په ایران کې هم مظاهرې شوې دي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل پلازمېنې له منلې و او د امریکا په ګټه کام کړل یو. بلخوا بیا فلسطینی ډلو د امریکای ولسمشر د دې فیصلې په خبرګون کې نن د غوسې ورځ بنځلو شخ کړی دی. رپورټونه وایي د امریکای ولسمشر د چهارشنبه د ورځې تر بیان وروسته پرون په غربي څنډه او د غزې په ترانګ کې د ډېر شو زیات فلسطینیان د اسرائیل پوځ سره په نښتو کې ژوبل شوي دي. د منځنۍ ختیځ په اړه د امریکا د اوږدمهاله پالیسۍ تور بدلون او روسته له جرمنی، سعودي عرب او برتانیې لوري تر پای ټولن پوری د امریکا د ملګرو هیوادونو د ولسمشرم د پریکړې غندنه کړې ده. ویل دي چې له دې سره په سم کې د سولې خبرې لا مشکلې سي. د پاکستان د او بخشید پاکستان سینټ یو کمیټي ویلي د ورک کړو کسان پر موضوع د استخباراتي ادارو له چارواکو څخه پوښتنه کوي. تر مازیګر د نسرین جلیل په مشرۍ د سینټ د بشري حقوقو د کمیټي غونډه وسو چې پکې پریکړه وسو چې لمړی به هغه کسان تر تړلو دروازو شاته غونډه تور بولي چې تر ورکې دوه وروسته خوشی سوي دي او لاغوي څخه معلوموي چې چا تشتولي او ورک کړول دیول. تر دې وروسته به د آی اس آی پوزي استخباراتي ادارې ایم آی او ملکی استخباراتي ادارې چارواکي ورواړي او ځخه پوښتنه کوي. د بلوچستان کورنی چارو اډیشنل سیکرټر حمید ناصر د کمیټي غونډه ول ورته نه د معلومات خلک چا به درک کړی دی او خوشی سوي کسان هم ورته هیڅ معلومات نه جوړ کړی. دول په ورکو درې سو او اتیا کسانو کې یو سلسلور کورونه تستانه سوي او د اوشت کسانو مړي مندل سوي دي. ناصر زیاته کړه چې په دوی کې یو سشپور ډیر لا هم به درک دي. د پاکستان سینټ کمیټي د خزانه وزارت ته حکم کړی چې په پاټا کې د خالی اونیم زره نوکری باندې خلک ولګوي. د امر پرون مازیګر په اسلام آباد کې د سینټ خزانه ورنې کمیټي په غونډه کې ورکړی دی چې په کې سینیټر هدایت الله هم ګډون وکړ. نوړې نن مشالې دوته ول
پاټا کې اونیم زره پوسټونه په مختلف ادارو کې او بیا خاص کر په ایجوکیشن کې او هیلث کې دا خالی پراته دي او هسپتالونه او سکولونه جوړ دي چې داغه نه کنټرات جوړیږي. مستر صاحب نه موږ جواب وستو. مستر صاحب نه سینټ مطمئن کړی شو، نه زموږ مطمئن شو، نه چیرمن سینټ مطمئن شو، نو هغه د فاینانس کمیټي ته دا ریفر کړو او هغه باندې دا د میټینګ پرون روانو.
په فاټه کې د اونیم زره خالی نوکری د مسله تر دې لمخه د سفران وزارت او سینټ په غونډه کې راپورته کړل شوی و. پاکستان خپل هغو وګړو ته چې په افغانستان کې کارونه کوي د بیدار اوسېدو خبرداري ورکړې دي. نن په اسلام آباد کې ونیزي خبر غونډې ته د وینا پر مهال د خارجه وزارت وین ډاکټر محمد فیصل ول داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې پاکستانی کارکونکو ته خطر شته.
تمام پاکستانی نیشنلز کو کوشن کیا گیا
دوی وی ټولو پاکستانی وګړو ته خبرداري ورکړل شوی دی. هغه لوړ پوړي مسلکي کسان چې مختلفو څانګو کې کار کوي د هغو د تشکولو یا ضرورو رپورټونه ترلاسه شوی دي. خو د پاکستانی وګړو ته د اورپیشو خطرونو په اړه د اسلام آباد د تازه څرګندونو په اړه افغان حکومت لا څه نه دی ویلي. د پاکستان اتصاب اداره وایي له دوی سره په خیبر پښتونخوا کې د بډو رشوتونو په اړه یو څلوېشت زره شکایتونه درچوي دي. د نیب د خیبر پښتونخوا څنګه مرسیال مشر میا محمد وقار نن په پېښور کې د کرپشن اداري فساد په ضد نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډې پر مهال مشال لیډو ټول چې دوی تر اوسه سل کسان او بخشي زر کسان د غلاو په تور نیولې دي.
40,000 کمپلینټ راغلی دي، تقریبا 1585 خوښه انکوایریز کړي دي او 200 انویسټیګیشنز دي او 500 کورټ کیسز دي او اوسه پورې موږ 1000 گرفتاریانې کړي دي. په دې گرفتاریانو کې سابق چیف منسٹر، اډوایزرز هم شامل دي، پایګه غټ سیکرټرز هم.
که څه هم د کرپشن پر ضد نړیوال ورځ به سبا لمانځل کېږي، خو په پېښور کې نن جوړه شوه چې مشر میلمه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټکو. د افغانستان په ننګرهار کې په جمعات کې 14 سوې ده چې په کې د جمعات امام وژل سوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د مومندرې ولسوالۍ د لاندې باسوال د سلطان خېلو مدرسې په جمعات کې نن د جمعې تر لمانځه پر مهال په منبر کې د ځای پر ځای سو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله امام وژل سو او اته نور لمونځ کوونکي ټپیان دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاني مشال ډېر ټول چې ټپیان د درملنې لپاره د غني خېلو ولسوالۍ سیمې هسپتال ته لېږول سوي او روغتیايي حالت یې ښه دی. د پېښې سیماری تروسه چانه د منلې. د افغانستان بارنی چارو وزیر پر روس شخ کړی چې ترګر وډالو پرسد له توپی را پرته مبارزه کې همکاري وکړي او ټینګار کړی چې د وسال طالبان سره د افغانان په مشرۍ د مذاکرو ملاتړ ته اړتیا ده. سلاو دین ربانی او د روس بارنی چارو وزیر سرګی لاروف هم داراز په افغانستان کې د وسال طالبان سره د سولې په مذاکرو د ترګریز مبارزه او د سیمایي همکاري پر پختیا خبري وکړي. د روس بارنی چارو وزیر سرګی لاروف ټینګار وکړ چې خبرو او په غیر پوزي ډول د سولې د هڅو ملاتړ کوي او د مخدره مواد په ضد په مبارزه کې د کابل او ماسکو همکاري مهمه ګڼي. د افغانستان د بارنی چارو وزارت خبر پاڼه چې نن خبر سوي وای چې شغلی ربانی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بارنی چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره استرالیا ته تللی او د غونډې په څنډه کې د روس د بارنی چارو وزیر سره لیدلې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هغه مهیوات د بارنی اثارو د لیست او استلو قوانين نرم کړی دي. د میرزی ایف د نوی پرمان پر اساس تر راتلونکي کال د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به هغه کسان چې له ازبکستان بهر یا هغه یوه ته سفر کوي تقریبا 15000 امریکایي ډالر د حکومت له اجازه بغیر وړلای شي. په ازبکستان کې اوس مهال د بارنی اثر پر وړلو راوړلو پندیس دی. خبرونه پای ته رسیدل. سراج ظهیر د موسم او کرنسي حال لور.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوې د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال 23.60 روپۍ او 23.60 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کویټ کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم وو. بنو کې 22 او شپږ او کویټ کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټیګریډ وي.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې عبد الحی کاکړ وړاندې کول د موسم حال او کرنسي به درته د اسلام آباد د مشال همکار سراج ظهیر وړاندې کړ. کچرا سره روان کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ولسمشر لوري بیت المقدس د اسرائیل پلازمین په توګه د پیژندلو پر ضد احتجاجي مظاهره شوه. پاکستان وایي چې له افغانستان سره اړیکې ښه کولو لپاره 15 کاري ډلې جوړوي. د پاکستان فوج مشر وایي د بلوچستان ځوانان د هیواد پرمختیا کې مهم رول لري. په کوټه کې یو مدني فعال په دې اړه وایي
لبد امرغه د بلوچستان یوت پالیسی تر اوسه پوری نه ده جوړه شوې. د ارمی چیف کم بیانو هغه موږ ته یو بل امید راکوي چې دوی به خبرې سوي د بازار تر زره د لیست اچي.
جمعیت علما اسلام سند پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړي.
د فاټ سره د فاټ انزمام په سره چې انزمام دې اوسې پوسو وکړي د یک جسته اعلان کړي.
په پېښور کې د ځوانانو قومي میلې لپاره د تیارو حال هم درکو.
په 9 او په 10 تاریخ باندې زمونږ پروینشل راوند په 9 باندې په مقابله کې، په 10 باندې بیا کلوزینګ دی د پروینشل راوند.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماخام 5 بجو خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ولسمشر لوري بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه د پیژندلو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهره د اسلام آباد په خبر سوات او په نور ځایونو کې شوې دي چې تفصیل یې له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال محمد عمران ناخلو. دا وخت را سره د ټلیفون په کرخه د عمران سړی مشه
مننه
ګلاس. عمران کدار ته وی چې دا مظاهره د کلک اول راته د تفصیلات کې چې په کوم سیمو کې مظاهره شوه دي تاسو سره تفصیلات.
ګلاز دا په پېښور، سوات، اسلام آباد او دې ترڅنګ په کوټه کې دغه مظاهرې شوې دي. څومره چې زمونږ همکارانو معلومات راغونډ کړل نو هغوی همدغه وویل چې په پېښور کې د پریس کلب مخې ته د دفاع کونسل چې کوم اتحاد دی د بېلابېلو مذهبي سیاسي ګوندونو هغوی کړی دی، دغسې په چوکي یادګار کې جماعت اسلامي کړی دی او په کیسه خوانه کې اهل سنت والجماعت والا دغه احتجاج کړی دی. د دې ترڅنګ که زه تاسو اسلام آباد حال درکوم، نو چونکې زه په خپله هم دغه مظاهرې لورغلی ما جماعت اسلامي اعلان کړی په ټول ملک کې، دلته په اپاره چوک کې دوی راغونډ شوي د مسجد شهدا مخې ته او دغه احتجاج یې کړی. دې ترڅنګ په اسلام آباد کې جی سکس ټو چې کومه علاقه ده، مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو چې کوم یو ګوند دی هغوی کړی ده. د دې ترڅنګ دفاع پاکستان کونسل د آی ایټ مرکز چې کومه سیمه ده نو هلته یې کړی دی. د دې ترڅنګ که سوات خبرو وکړو نو په سوات کې منګوره نشاط چوک کې شوی دی، د نشاط چوک نه تر سوات پریس کلب پورې جماعت اسلامي 1500 خلک راټول شوي وو هلته دغه مظاهره کړې. د دې ترڅنګ په مټ چې کوم چوک دی نو پای کې جمعیت علما اسلام کړی ده او په خوازه خیله کې هم جماعت اسلامي کړی ده. بل کله کوټه خبرو وکړو نو هلته هم جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام د پریس کلب مخې ته دغه مظاهره کړې دي.
صحیح. عمران لنډ شاند راته جواب راکړئ چې په دې مظاهرو کې د تشدد پیښو راپور خوندې ورکړل شوی؟
نه
ګلرم نبی
ټول چې څومره موږ وکتل نو هغه پرم نبی او زیاتره بس همدغه ویچ عام خلک پکې هم وي ترڅنګ موږ وکتل چې د جمعې د مون نه رسته چونکې وینو د جمعتون نه خلک د مون نه راوتل او دوی سره به ملګری کېدل.
صحیح. ډیره زاته مننه عمران. کدمنه ودونکو له اسلام آباد د مشال اړیو خبريال محمد عمران او چې په د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو حالي راکو په همدې موضوع کې پاتې کو دوه نور یو رپورت لرو یو تاسو لپاره مرکه هم لرو. فلسطینی ډلو د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې پریکړې په غبرګون نن د غوسې ورځ د لمانځلو غږ کړي. اسلام پال ډلې پر فلسطینیانو ټینګار کړی چې د سولې هڅې پریږدي او د ترامپ د اقدام پر ضد نوې پاسون یا انتفاض پیل کړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورت جوړ کړی چې مچا زمي وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې د امریکایي ولسمشر د چهارشنبه د ورځې تر بیان وروسته پرون په نیول سوې غربي څنډه او د غزې په ترنګ کې له ډیرش زیات فلسطینیان له اسرائیلي پوځ سره په نښتو کې ژوبل سوي دي. د مزنی ختیځ په اړه د امریکا د اوږدمهالي پالیسي تر بدلون وروسته پرون په پاکستان، اردن، تیونس او نورو ځایونو کې هم مظاهرې سوي دي. راپور نوای ځینو مظاهره چانو پر اسرائیلی سرتیرو کانی وورول او د امریکا ضد ناری ووهلې. اسرائیلی پوځ ویلي د دوی یو ټینک او الوتکی په غزه ترنګ کې تر هغه ورسته د ترګرو دوی پوسټې په نشه کړې چې پر اسرائیلی توغندي وورولې ول. پوځ یاتوی یو توغندي د اسرائیل په لویدیز کې راپریوت او بل یو هدف ته ونه رسید. په غزه کې به وسلوالي ډل د توغندوی بردون مسولیت پر غاړه واخیست. اسرائیلی پوځ غربي څنډې ته د نورو سرتیرو داستولو خبر ورکړي. الاقصا جماعت چې مسلمانان خپل لمړی قبله ګڼي د نړۍ د مسلمانانو لپاره درې مهم جماعت او د لمانځه لپاره زرګونه کسان پکې راټولېږي. بیت المقدس ته د اسرائیلو د پلازمینې حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریس کې بدلون راوست. له جرمني، سعودي عرب او برتانیې نیولې تر اروپایي ټولنې پورې د امریکا ملګرو هیوادونو د ولسمشر ترامپ د پریکړې غندنه کړې او ویلې دي چې له دې سره به په سیمه کې د سولې خبرې لا مشکلې سي. سعودي ویلي چې د ترامپ پریکړه غیر مسولانه وه او دا به د سولې پروسې پرمختګ زشت زیات پر شا وتمبوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تو غړو هیوادونو چې د برتانیې، فرانس، مصر، ایټالیا او سویډن په ګډون زیاتره د امریکا ائتلافیان دي نن د یوې بیړنۍ غونډې د رابللو ږغ کړي ترڅو پر دې موضوع بحث وکړي.
اما شاه زمیو چې تاسو رپورټ را وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیو. کله موږ دغه زموږ همکار پامیر ساحل د ډنمارک په اغوست پونتون کې د اسرائیل او فلسطین چارو له سیډونکو شادي شانه سره خبرې کړې دي او سخه پوښتنه دي چې د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر اعلان ته څنګه ګوري. نو موږ په جواب کې وایي دا خپکون کې اقدام دی چې د اسرائیل او فلسطین د سولې بهیر پر مخ بیولو پر ځای د امریکا کورنۍ سیاست ته پکتو او ولسمشر په خپل فکر خسته دي. زما په نظر دا اعلان پر ناسم وخت شوی او د بهرنو چارو د تګلارې یو تیروتنه ده.
تاسو ویل چې امریکایي ولسمشر د اقدام پر ناسم وخت کړی دی او د تیروتنې په سترګه ورته ګوري، نو د دې اعلان اثرات څه کېدای شي؟
زما په نظر امریکا هڅه کوي چې د اسرایلو په ګډون له سعودي عرب سره د ایران ضد ائتلاف جوړ کړي. خو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا اعلان به حالت پیچلی کړي، ځکه چې سعودي عرب په رسمي توګه د فلسطین ملاتړ ته ضرورت لري او له دې سره به د ایران ضد یو داسې ائتلاف کې ور شامل ورته ګران شي چې پکې به اسرایل هم وي. نو دا پریکړه د امریکا د بارنو چارو نورو اهدافو ته رسیدل هم پیچلی کوي.
استاد شادی شانه صاحب د بیت المقدس د حیثیت پاړه امریکایي اعلان ته یو شمیر هیوادونو خبرګونونه وښودل. د اروپای ټولنې او د اروپای هیوادونو هغو ته څنګه ګوري؟ آیا هغوی کمزور خبرګون خودلې کنه مناسب وو؟
زما په نظر کمزور خبرګون نو. برطانیې، فرانس، جرمني او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې استازي ورته قوي جواب ورکړو. خو دا واقعیت دی چې اروپای ټولنه او نور اروپای هیوادونه په نظامی یا فوجي توګه ډیر ځواکمن نه دي، چې متاسفانه د اسرایلو او فلسطین پر حالاتو زیات نفوذ او اثر نشي لرلی.
په ډنمارک کې مو د اسرایلو او فلسطینی چارو له سیړونکو شادي شانه سره د پامیر ساحل مرکه واوریده.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروې
پدرینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو
مشال لري. تاسو غواګي خدمتونه ودونکو د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای چې اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې خکول لپاره دوی 15 کاری ډلې جوړوي. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایان محمد فیصل اونیزي خبری غونډې ته کړې ده او دا ویل دي چې د دې مقصد د دوه ملکونو ترمنځ په مختلفو څنګه کې همکاري زیاته ولدي. تفصیل راو اکرم خان راکوي.
د زیارت پورس اونیزه خبري غونډه پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل چې پاکستان افغانستان سره ګټوري اړیکې غواړي او د لړکی د اعلی سطح پلاو د کابل سفرونه هم کړي. د خپل خبرو کې زیاته کړه چې د اکتوبر په میاشت کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، خارجه سیکریټری تهمینه جنجوا او د آی ایس آی مشر لیفټیننت جنرال نوید مختار کابل ته د دورې پس د دوړ ملکونو ترمنځ همکاري سیوا کول په اړه د پاکستان لخوا 15 ورکینګ ګروپس جوړیږي.
In the follow-up to that visit, 5 working groups are being formulated.
دغه سفر په تناظر کې د پاکستان د تجویز په بنیاد 15 ډلې جوړې شوې. په دې لړ کې د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه کانفرنس ته د خطاب پر وخت د پاکستان د دې جامع تجویز ستاینه کړې ده. د دې مقصد د ترهګرۍ پر ضد دواړو ملکونو ترمنځ کومک سیوا کول، استخباراتي معلومات شریکول، فوزي، معاشي، تجارتي اړیکې، د مهاجرینو د واپسۍ او رابطې سیوا کول دي.
سخ کال اړیکې ښه کول په غرض د پاکستان سیاسي او پوځي پلاوو د کابل سفرونه کړي دي. سیمه ایز چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې اوس پاکستان په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد کاروایي او افغانستان د پاکستان نه طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو زونه د پوره کولو تمې لري.
چې کله نو د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان سفر کړی دی په 2 ستمبر باندې او هلته کې د افغانستان حکومت چارواکو سره ملاقاتونه شوي دي، خاص په کوم دی مشر اشرف غنی سره. نو موږ دا ګورو چې اړیکې او لا مکمل ښې نه دي، خو په هغې کې څنګه څه قوالې راغلی دي او د ولسمشر اشرف غنی وینا او رویه هم هغې کې بدلون راغلی دی. هغه اوس پاکستان باندې دومره ډېر انتقاد نه کوي. هغې کې چې کوم دوی ترمنځ یو بل سره وعدې شوي دي، نو اوس دواړه منتظر دي چې هغه وعدې پوره کولو کار شروع شي.
افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وای پاکستان دی اول د افغانستان تجارت لپاره لارې خلاصې کړي او ورسره د افغان مهاجرینو له اسانتیاوي ورکړي، نو بیا د افغانانو سره سه اعتماد بحالې دی شي.
ډېر ښه ګام نه خو دې باندې کار نه کیږي. دغه ورکینګ ګروپونه ډېر پیرې مخکوم جوړ شوی دي. هغې یو میټینګونه وکړي او ډېر تقریرونه وکړي، بیانونه وکړي او هغې نه پس بیا مخکې سره کار نه روان. په افغانستان کې چې کوم د ځمکې حقیقتونه دي چې دا سو پورې تسلیم نه شي، خبره مخکې نه شي تللی.
تیرونه د افغانستان یو اعلی سطحې پوځي پلاوی د پاکستان دوره کړې وه او د پاکستان عسکري مشر ولې سره د ترهګرۍ او امنیت په شمول په دوه اړخیز معاملو خبرې کړې وې.
ټولنه او سخت ریځي پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاری توپ او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومه نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدر مرودونکو د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویل دي چې د بلوچستان سیمې ځوانان د هیواد د پرمختیا ضامن دي او دوی د هیواد په ترقی کې یو بنیادی کردار هم لوبوي. نوموړي پرون په کوټه کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د شاوخوا 15,000 بلوڅ زده کوونکي په مختلفو فوزي تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کوي. نور تفصیل به د رفت انجم په رپورت کې وورو.
د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی چې بلوچستان پر راتلونکو کې د ملک د ترقه کوششونو بنیادی برخه بوي. د پاکستان پوز امریکو سانګي آی ایس پی آر تر مخه د زیارت پر وس کوټه کې د بلوچستان ترقه کې د ځوانانو کردار په اړه یو غونډې ته د وینا پر وخت د پوز مشر ویلی چې پاکستان ډیر وسایل لري، ضرورت صرف انساني وسایل په سمه توګه استعمالول دي. قمر جاوید باجوا زیاته کړه چې ځوان کول زموږ بهتره وسایل دي. د بلوچستان ځوانان هم د ملک د نورو برخو د ځوانانو په شان صلاحیت لري. کدوی ته خود روزگار موکي ورکړی شي نو دوی د ملک په ترقه کې خپل کردار لوبولې شي. د پوز مشر ویلي چې دا وخت په پاکستان پوز کې 2000 نه زیات د بلوچستان ځوانان خپل فرض تر سره کوي او 25,000 نه زیات زده کوونکي د آرمی تنظیم تر لاندې تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کوي. د دې بیان په اړه په بلوچستان کې ځوانانو د حکومت او راتلونکو لارښودنې لپاره کارکونکي ضیا خان مشال لړیو ته ویل چې بلوچستان لا هم تر دې دمه د ځوانانو پالیسي نه لري. چلوږي ځوانان د خپل حقوقونو نه محروم دي.
تا هغه اپورتونټیز نست لکه د پاکستان پر نور صوبو کې چیستا کاغه د سپورتس پاواله شي، کاغه د تعلیم پاواله شي، کاغه د کونسلینګ پاواله شي، کاغه د جابز اور د سکلز پاواله شي. اور لبد امرغه د بلوچستان یوت پالیسی تر اوسه پوری نه ده جوړه شوی. مطلب دا یو ډیر د افسوس خبره ده چې ریټن ډاکومنټ نه لري. لکن پرون شکم دارمی چیف کم بیانو هغه مشته یو بل امید را کوي موږ له لرو چې دوی به دا شای چې کوم دا خبرې سی دي دا به زر تر زر د لیست اچي.
د بلوچستان یو بل مدني فعال او د ځوانانو په اړه کارکونکو نظر وای چې بلوچستان ځوانانو ته د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پام نه کول کیږي چې لوږی دوی د محرومیانو ښکار دي او په غلطو لارو روان دي.
دا زموږ د سیوی لپاره یو علمی سره کم نه دی چې تر اوسه پورې زموږ یوت د بجای په دې چې دا په یو پازیټیو یو کریټیو سوسایټي کې کښینی او خپل صلاحیتونه جوړ کړي، بلکې زموږ یوت دا وخت د کوټي ادیب ناله مشهور ناله ده په زرګونو په منشیات باندې زموږ یوت لګیا دي. دې خواته دي د انټرټینمنټ ځای نشته. نور خو پیژې چې دی خپل صلاحیتونه دی هلته راپورته کوي او بیا بخښنې د کښینی د دنیا سره مقابله کوي. د یوت لپاره هغه مواقع نشته په تړه باندې په شار کې یو داسې د کلاس هوټل نشته چې یوت هلته کښینی خلک خپل ویوز شیر کړي.
د کارپوهانو په وینا صوبایي او وفاقي حکومتونو ته به زر تر زره د بلوچستان ولس او ځوانانو لپاره ضروري ګامونه پورته کول وي چې دوی د ملک موثر وګړي جوړ شي او د محرومۍ د احساس نه بهر راوځي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لري ته تاسو غوږی کډمنو درکو د پاکستان د سېنات یو کمیټې پریکړه کړې چې د ورکو کسانو پر موضوع ل استخباراتي چارواکو څخه پوښتنه وکړي. په دې لړ کې تیر ورځ د سېنات غونډه شوې چې ورته د بلوچستان د کورونو چارو اډیشنل سیکرټر هم ورغلی وو. د دې غونډې نور تفصیل به د محمد ایمان په دې رپورت کې وورو.
د زیارت په مازیګر د سینیټری نسرین جلیل په مشره د کمیټې غونډه شوې چې پکې پریکړه وشوه لومړی به هغه کسان وربولي چې د ورکېدو وروسته خوشی شوي او له هغوی به معلوموي چې چا تختولي او ورک کړي وو. دوی ویل تر دې وروسته به د استخباراتي ادارو او اف سي چارواکي راغواړي او ورڅخه به په دې اړه پوښتنې کوي. د دې غونډې په اړه د سینیټ د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي مفتي عبدالستار د جمعې په ورځ مشال رډیو ته وویل چې ټول غړي پر دې سلا شوي چې اوس د استخباراتي ادارو او اف سي چارواکي راغواړي ځکه چې د حکومت لخوا کوم خاص ګامونه په نظر نه راځي.
سب ساتھیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا.
ٹول دا گختن وکڑ چی لدوی حص نہ کی گی زک چی منگ بلوچستان تتللی ہو التا ہم اجلا سنو ہوشو خوچ کم خلق لدر ککڑل شوی دا ہوئی پا اڑا حص معلومات نہ دی راکڑل شوی نو زک اس زنی ملگرو دا گختن وکڑ چی دا استخباراتی اداری ای بی چارواکی او دا ایف سی مشر یا ای جی رو غواری چی دا غبی درک کسانو پا اڑا ترے پختنی وشی زک چی دلی حکومت نے حص نہ کی گی.
دغه کمیټې غونډې ته د بلوچستان د کورنیو چارو یو چارواکي حمید الناصر وویل دوی ته نه د معلومات چې خلک چا بېدرکه کړي او خوشی شوي کسانو هم ورته هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د ویل دا وخت په بلوچستان کې یو سل او شپږ دېرش کسان بېدرکه دي چې پکې یو سل شل په بېلابېلو جرمونو کې ککړتیا لري. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه د 28 کسانو مړی موندل شوي او یو سل څلور کسان بیرته کورونو ته ستانه شوي دي. د غونډې ته حمید الناصر وویل چې کوم کسان بیرته راغلي هغوی دې ته تیار نه دي چې د خپلې بېدرکۍ په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کړي. په غونډه کې د کمیټې یو غړي فرت الله بابر دا غوښتنه هم وکړه چې د بېدرکه کسانو لپاره جوړ کمیشن دې ختم کړی شي او یو نوی کمیشن دې جوړ کړی شي. د ذکر ده چې د بېدرکه کسانو لپاره جوړ کمیشن د راپور تر مخه په کال 2018 کې 228 کسان بېدرکه شوي کوم چې په تېرو شپږو کالو کې تر ټولو زیاته شمېره.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanoon ke qisse internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maherawai.
مشال اړوند تاسو وګورئ درنو اردوونکو د سېنات هیوی قائمه کمیټې خزانه وزارت ته امر ورکړ چې په قبالي سیمو کې د صحت او تعلیم په سانګو کې په خالصو کو دي ځوانان وګماري. د غونډې په اړه نور تفصیل به اسلام آباد د مشال اړوند خبريال سراج زهیر دا رپورت وورو.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د چیرمن سېنټر سلیم منویواله په مشرۍ کې د خزانه د وزارت لپاره د سېنټ قائمه کمیټې غونډه وشوه چې په کې د فاټا څخه سېنټر هدایت الله خان وویل چې په قبایلی سیمو کې د صحت او تعلیم په سانګو کې و نیم زره پوری چوکۍ خالی پرتې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې سېنټر هدایت الله خان وویل
دا مسله د ډیر وخت نه روانه ده او په سفران کمیټې کې ټایم په ټایم باندې چته شوی و او سفران کمیټې لا چا دومره اهمیت نه ورکاو. د دې نه بعد ما په سېنټ کې په اجلاس کې ما کالینګ اټنشن نوټس ما جمع کو چې په فاټا کې نیم زره پوسټونه په مختلف ادارو کې او بیا خاص کر په ایجوکیشن کې او هیلت کې دا خالی پراته دي او هسپتالونه او سکولونه جوړ دي چې دا غنه کنټراکټ جوړیږي. مستر صاحب نه موږ جواب وستو. مستر صاحب نه سېنات مطمئن کړی شو نه زموږ مطمئن شو نه چیرمن سېنات مطمئن شو نو هغه د فایننس کمیټي ته دا ریفر کو او هغه باندې دا ډرم میټینګ پرون روانو.
اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل دا د حکومت سره ډیره خلار ده چې د فاټا ځوانانو ته نوکری او روزګار ورکړي.
تاسو وګورئ نو فاټا خداسي یو سټرکچر دی چې پاره کې نه د زراعت خداسي خاص اپورتونټی شته او نه د صنعت شته چې هغه خلکو ته روزګار ورکړي. نو کو پرس کا دا تاسو چې کوم سټټیسټیک او ډیټا تاسو بیان کړی چې کو پرس کا دا پوسټونه فیل کړی شي نو د نانا نارینه ځوانانو ته روزګار میلاو شي.
غونډ کې د خزانه د وزارت سیکرټری ویل چې دوی په فاټا کې په یادو چوکیو باندې د ځوانانو د برتۍ لپاره هلې ځلې کوي خو په سمدستي توګه به 1440 چوکۍ ډکې کړي او په دویم پړاو کې به تر 1300 پورې ځوانان برتۍ کړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
Oh, قدم اودن کو مشال اډیو خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه نمای برخه تر رسیدلی په دویمه برخه تاسې لپاره په د پاکستان مقامی ورسپانو او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو. د دې ترڅنګ په پیښور کې د ځوانانو د قومي میلی حال هم درکو. خوس وخت شوه دی د ماخام پینځه بجې عبدالحی کاکړ هم را سپ سټوډیو کې موجود دی. نو لاغنه د خبرونو لنډی زور
نن د پاکستان په مختلف شهرونو کې د امریکایي ولسمشر له لوري بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمي توګه د منلو د اعلان پر ضد مظاهرې شوې دي. په اسلام آباد، پېښور، کوټه او سوات کې بېلابېلو مذهبي ګوندونو د جمعې د لمانځه وروسته په مظاهرو کې د ولسمشر ټرمپ اعلان وغندلی. بل خوا بیا فلسطیني ډلو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ویلي د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د پېژندنې پرېکړه په لور نن د غوسې غځ منظور غږ کړی دی. د پاکستان د سینټ کمیټي ویلي د ورک کړل شوو کسانو په موضوع د استخباراتي ادارو له چارواکو پوښتنې کوي. تېر مازدیګر د مسنجر په مشرۍ د سینټ د بشري حقوقو کمیټې غونډه وشوه. د پاکستان سینټ کمیټي د خزانې وزارت ته حکم ورکړ چې په فاټا کې د خالي او نیم زره وکړو د خلکو ورکړي. دا حکم پر مازدیګر په اسلام آباد کې د سینټ خزانې کمیټي په غونډه کې ورکړل شو. پاکستان خپل هغو وګړو ته چې په افغانستان کې کارونه کوي د بیدار اوسېدو خبرداری ورکړی دی. نن په اسلام آباد کې نیسي خبرې غونډې ته د پرمهال د خارجه وزارت پیان محمد فیصل ول داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې پاکستاني کارکوونکو ته خطر شته. د پاکستاني احتساب اداره وایي له دوی سره په خیبر پښتونخوا کې د بګو د شوتونو په اړه 1,600 شکایتونه درج شوي. د نن د خیبر پښتونخوا څنګه مرستیال مشر میر محمد توکار د خبره نن په پېښور کې مشال ریډیو ته وکړه. په ننګرهار کې په جماعت کې چاودنه کې د جماعت امام مجسم دی. د ننګرهار چارواکي وایي د مومندرې ولسوالۍ د لاندې مسؤول د سلطان خېلو مدرسې په جماعت کې نن د جمعې د لمانځه په وخت په منبر کې د ځای پر ځای شوي چاودېدونکي موادو چاودنه وشوه. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر پولوس شاژغ کړی چې د ترهګرو ډلو پر ضد د توپي راپورته مبارزه کې همکاري وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میر زیایف هغه هیواد ته د بهرنیو اسارو د اغېزلو او ایستلو قوانین نرم کړل.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال رابیا کرم خان د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې راپور کې راغون کړی دي.
جنگ رسپانه خپل درې کې لیکي کامی ادارونه د درغلو خاتمه په دې معاملې کې ککړ کسانو احتساب او کامی خزانې نه لوټ شوی رقم ترلاسه کول لپاره په ماضي کې ډېرې محکمې جوړې شوې وي چې کومې نه یوازې خپل مقصد په ترلاسه کولو کې ناکام شوې بلکې په دغه ادارو کې د نن خپل هم کرپشن مخې ته راغلی. ادارې کاږي د کامی سملې بیورو نوې چیرمن لخوا د درغلو خاتمه لپاره احتساب د خپل ادارې د نن شروع کولو فیصله د ساينې وړ ده. د ادارې په وینا چې د یاد ادارې نوې چیرمن جسټس ریټایر جاوید اقبال افسرانو ته زند ښکار مقدمو د سر اوریدنې لپاره درخواستونه دایر کولو هدایت کړي. د دې مقدمو اوریدنې سره به کامې احتساب بیورو او ټولو علاقایي دفترونو کې درخواستونه په ورکولو کې به کومک کیږي. ولې چې اسلام آباد نه علاوه کراچۍ، لاهور، پېښور، کوټه، پنډي، ملتان او سکهر کې کامې احتساب بیورو دفترونه کار کوي او هلته په زرګونو کیسونه بند پراته دي. رسپاړه کې راغلي چې د کامې احتساب بیورو چیرمن لوټ شوي 900 روپۍ کامې خزانې ته واپس کولو په غرض چې کم ګامونه اوچت کړي، نو داغې نه زیات رقم داسې هم شته چې هغې لپاره سخت ګامونو چتولو سره کامی خزانې ته واپس کېدی شي. او مجرمان چې هغه ریټایرډ وي او که حاضر سرویس هم وي د غي پر صد د قانون مطابق کاروایی کېدی شي. هم د درغلو په موضوع د ایکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د کرپشن او رشوت زموږ په ملک کې جړې دومره جوړې شوی چې دا اوس د ملکی نظام باقاعده یو برخه معلومیږي. ادارې په وینا چې د درغلو او رشوت ناصر پر صد په حکومتي، سیاسي او عدالتي کچ وخت په وخت اوازونه وچتیږي، چېرته حکومت د دې جړې وسو دعوی کوي او چېرته مخالفه ډلې د منشور برخه جوړه کړي. خو د حیران یا خبره داده چې د رشوت او درغلو پر ضد څومره چې احتجاج کیږي نو دا ناصر هم دومره سیوا کیږي. ورسپاڼه زیاتوي صورتحال داده چې تاړې او سرکاري محکمې داسې شوي چې جایزه کار هم د رشوت بغیر نه کوي. ادارې اخري کلی کې بیانونه ټول ورکړي خو څوک هم د رشوت او کرپشن خاتمې لپاره د جرأت او همت نه کار نه اخلي. پارلمان او عدلیه د ملک طاقتورې ادارې دي. که دوی د کرپشن او رشوت خاتمې اراده وکړي نو ذمہواران خپل انجام ته رسول کېدی شي او بیا د هیله کېدی شي. که دا په مکمل توګه ختمېدې نه شي نو پکې کموالی ضرورت راتلی شي. مشتق رسوان خپل دایره کې لیکي د پېښور پوهنتون زده کوونکو تیرو لس ورځو راسي درنه ورکړي او د حکومتي چارواکو کوششونو او مذاکراتو باوجود دا درنه لا ختمه شوې نه ده. ادارې وایي چې صوبایي حکومت د سکولونو په سطح د تعلیم معیار ښه کولو او په استادانو جرمانې لګولو کې کامیابي ترلاسه کولی شي، نو بیا ولې د یونیورسټۍ په کچه د زده کوونکو مسلې او معاملې نشي هوارولې؟ ادارې کې راغلي چې زده کوونکو له دا مناسبه نه ده چې هغې معامله اوږده کړي، او دا هم ورسره نه ښایي چې په هر سطح د باور ورکولو باوجود دوی د رد کولو رویه خپله کړي. زده کوونکو له په صوبایي حکومت باور پکار دی. د ورځپاڼې په وینا چې زده کوونکو ته د دې خبرې ادراک پکار دی چې د دې مسلو هوارې به هم دا چارواکي کوي. ښه به دا وي چې زده کوونکي د مفاهمت لار خپله کړي او د غوښتنو لپاره د غیر ضروري فشار په ځای دې د چارواکو نه د خپلو مسلو د هواري باور ترلاسه کړي او احتجاج دې ختم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د امریکا دی ډیپلوماټ په پانی د پاکستان په راتلونکي سیاست کې د پخوانی جنرال پرویز مشرف له لوري جوړ سیاسي اتحاد، د مذهبي ګوندونو پخوانی ائتلاف متحده مجلس عمل او د تحریک انصاف د رول په اړه سیړنیز لیکنه خبره کړې. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د منظمو جنایتونو د مخنیوي ځواک غړو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه رپورټ لیکلی. عبدالحی کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
په دې ډیپلوماټ کې لیکوال کنور خلدون شاهد لیکي چې دا تر وخت لمخه ده چې د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال مشرف للوري جوړ شوی اتحاد چې پکې لشکر طیبه هم شامل ده په اړه څه ولوستل سي. د دې پوینا دا په دې نه چې دا ډلې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول سي، بلکې ځکه چې نن سبا جنرال مشرف زیات سیاسي ارزښت نه لري. خو د مقاله په خبره چې په دې ورستي کې څه کم پرمختګونه سوي دي او د جنرال مشرف للوري د درویش ګوندونو پراخ اتحاد جوړ شوی چې پکې د حافظ سید ډلې هم شامل دي، دا شی چې هیواد فوج او ملانو په خپل ولکه کې اخیستې دي. البته لیکوال وایي چې د جنرال مشرف اتحاد وي یا په ممکنه توګه د مذهبي ګوندونو په خوانی اتحاد متحده مجلس عمل بحالول وي، خو دا دواړه به نورو پارټیانو ته د ووټونو په حواله زیات زیان ونه رسوي. خو کنور شاید وایي چې د پاکستان د فوج مهم لوبغاړي به تحریک انصاف او د دې ګوند مشر عمران خان وی چې نه یوازې په زمینی انتخاباتو کې د مسلمانګرون له امیدوارانو سره اوشه پوشه مقابله کړي، بلکې په دې وروستیو میاشتو کې د مسلم لیگ نواز ډلې له ماتو څخه زیاته ګټه پورته کړې ده. بلخوا لاس انجلس ټایمز په کابل کې د المار حبیبزی پر وژنه لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې 22 کلن المار حبیبزی سږ کال د اکتوبر په 15مه له کار کورته روان و چې د نامعلومه کسانو په ډز ووژلې. شاغلي حبیبزی د افغان پولیسو د جنایتي جرمونو د ځواک غړی و چې د دې څانګې کار د جنایتي شبکو او په دې کې د لوړپوړو چارواکو د شکیلتا په اړه تحقیقات کول دي. په لیکنه کې ویل سوي چې سربیره پر دې چې د امریکا په ملاتړ له تیرو 14 کلونو راځي د منظمه جنایتونو مخنیوي او د قانون د واکمنۍ لپاره هلې ځلې روان دي، خو لا هم په دې هیواد کې پراخ اداري فساد شته او هر څوک چې د دې پر ځای جګړه کوي ژوند یې له خطر سره مخامخ وي. اداره وایي په تیرو 2 کلونو کې المار حبیبزی د دې ځواک 15 غړی دی چې وشل سوی دی. له دې سره دا بحث هم شروع شوی چې آیا د دې ځواک مشران د خپل غړو د خوندیتوب لپاره کافی اقدامات کوي او کنه. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې امریکا سفارت د ځواک ته بلستیکی توغندیو ضد واسکټونه ورکړل، خو درې افغان چارواکو ویلي چې دغه واسکټونه د ځواک په غړو کې نه دی ویشل شوی. وشل شوی المار حبیبزی هم یو له هغو وو چې واسکټ یې ترلاسه کړی نه وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال اړوي ته تاسو وګورئ، تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورت لرو. برتانیا او اروپای ټولنه وای چې له اروپای ټولنې د برتانیا د وټولو په اړه په خبرو کې پرمختګ شوه. ټاکل شوی چې له اروپای ټولنې د برتانیا د وټولو بهیر د 2019 کال په مارچ میاشت کې بشپړ شي. دواړو خواو ویلي دي چې دوی په خپلو کې په دې اړه د خبرو پر نوي پړاو موافقه هم کړې ده. د موضوع نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې ورو.
اروپای کمیسیون نن په یو خبر پانه کې وویل چې له اروپای ټولنې د برتانیا د وټلو په اړه په خبرو کې ډېر ښه پرمختګ شوی. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر وروسته لدې چې نن سهار وختي د برتانیا له صدر اعظم تریزا می سره کتنه وکړه، په یو بیان کې وویل په دې خبرو کې هغه پرمختګ ترلاسه شو چې ورته ارتیا لیدل کېده. ښاغلی یونکر هغه کارونه هم یاد کړل چې باید پر اتلونکي کې ترسره شي.
اجازه راکړئ په زغرده ووایم چې لا هم ډیر کارونه شته چې باید وشي. ګډ راپور د بریتانیا د وتلو موافقه نه ده. د دې موافقې طرحه باید د مرکچیانو لخوا او د هغو اصولو پر بنسټ جوړه شي چې پرون او نن مو خبرې پرې وکړې، بیا د اروپایي شورا لخوا تایید او ورپسې د بریتانیا او اروپا د پارلمانونو لخوا تصویب شي.
د برتانیا صدر اعظم تریزا می هم لنننې کتنې ورسته د شویو پرمختګونو یادونه وکړه او ویل د هیلمنه د چې په دې اړه رسمي موافقه به د راتلونکو نه د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې په سرمشري ځکه تایید شي. میرمن می له اروپای ټولنې وتل یا بریکزټ هغه پریکړه وبلله چې د برتانیا خلک یې پوره عملی کېدل غواړي.
I very much welcome the prospect of moving ahead to the next phase to talk about trade and
زه د ډیلر لید ډیر زیات هرکلی کوم چې د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې د خبرو بل پړاو پر مخ وړاندې سي او موږ د خپل راتلونکو شو اړیکو پر هغو مثبت اړخونو بحث وکړو چې د ټولو په ګټه وي. ما تل دا خبره کړې چې موږ له اروپای ټولنې سره یوور او خاص شراکت غواړو او باید د برتانیا د خلکو دا پریکړه عملی کړو چې د 2019 کال تر مارچ میاشتې له اروپای ټولنې وځو.
ټاکل شوی چې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو په بل پړاو کې به له اروپای ټولنې د برتانیا د وتلو د انتقالي مودې او د دواړو خواوو ترمنځ په سوداګرۍ او نورو برخو کې د اړیکو د راتلونکو په اړه خبري وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو دونکو وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د وتلي اتالوی انزورګر لیورانډو ډیوینچی یو پینټینګ په نیلامۍ کې په 3.5 میلیون ډالر اخیستی دی. دا پینټینګ 1500 کاله زوړ دی. نور تفصیل د یوې وړوکې د میرستو. وال سټریټ جرنل ورسپانې د امریکا خفیه ادارې راپورونه په حواله لیکلي چې د ایټلی وتلي انزورګر لیونارډو ډیوینچی مشهور پینټینګ سالواتور مندی په نیویارک ښار کې نیلامي شوی و چې دا اخیستونکي نوم پټ ساتل شوی و. دغه انزور شهزاده بدر بن عبدالله بن محمد اخیستی دی، خو د دې اصلي مالک د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان دی. ورسپانې کې امریکایي چارواکي د سعودي عرب 2 کلن ولیعهد له ډېر نږدې ساري. نوموړي په دې رستو کې د درغلیو مخنیوي لپاره اصلاحات راوستي وو. ورسپانې د سی آی ای پخوانی چارواکي او د سعودي سیاسي شنونکي بروس ریډل په حواله لیکلي چې په یو انزور دومره پیسې خرچ کول د ولیعهد شهزاده سلمان د هغه داوو برعکس دی چې د درغلیو پر ضد یې شروع کړی دی. ورسپانې کې شهزاده بدر ډیر مشهور نه دی، خو د ولیعهد خپلوان دی. دغه دوه شهزادګانو په خوا یو ځای کاروبار کړی وو او د خیر ښېګړې کارونو کې هم برخه اخیستې وه. ورسپانې کې له لسیزو راهیسې قطر په خلیجي هیوادونو کې د هنري فن پارو مرکز دی. په 2008 کال کې پخوانی امیر شیخ حماد بن خلیفه ال ثانی د 300 میلیون ډالرو په لګښت اسلامي میوزیم جوړ کړی وو. د دې ترڅنګ هنري فن پارو اخیستو لپاره په نیلامۍ کې هم برخه اخیستې وه. ورسپان لیکي چې دغه انزور اخستو لپاره ورته کریسټیز نیلامي وړاندیز ورکړی وو. ورسپان لیکي چې قطري چارواکو او کریسټیز نیلامي منتظمینو په دې اړه خبرو نه ډډه کړې. سالواتور مندی معنا د نړۍ ژغورونکې دی. واسي جنرال ورسپان لیکي چې ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په شخصي توګه انزور په داسې وخت کې اخستې چې سعودي عرب غیر یقیني اقتصادي او سیاسي حالاتو سره مخ دی. ورسپان لیکي چې دغه انزور به د ولیعهد په محل کې ډیر زر رازوړند نشي. د متحده عرب اماراتو په ابو ظہبی ښار کې د لور میوزیم منتظمینو په ټویټر باندې لیکلي چې دغه انزور به په لو میوزیم کې نمایش لپاره وړاندې کړي، خو نور تفصیل نه دی ورکړي. ورسپانې کې په دې رستو کې د متحده عرب اماراتو او د سعودي عرب ترمنځ اړیکې نورې ژورې شوې چې ولیعهد نور شهرت وموندلو. متحده عرب امارات کوشش کوي چې په سیمه کې خپل سیال هیواد قطر ته ماتې ورکړي او کلتوري ځایونه جوړ کړي. بلخوا د ابوظہبي امیر محمد بن زیاد د سعودي عرب ولیعهد لارښود دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري. تاسو غوږی درنو ودونکو د پاکستان د بارونو چار وزیر ویلي هیواد د امریکا د ګټو د ساتلو بهرنۍ تګلارې بدلوي. خواجه آصف دا خبره د رواني میاشه پر سلورمه په یو مرکه کې کړي. پاکستان په 1970 لسیزه کې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جنگیدونکو او د هغوی له ملاتړي هیواد امریکا سره خې اړیکې لرلې، خو اوس واشنگتن پر اسلام آباد تور پوری کوي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې صادقانه عمل نه کوي او د وسلوالو پر ضد یې به له توپیره اقدامات نه دی پورته کړی. هم دې فشار ته په کتو د پاکستان بارونو چارو وزیر د پالیسۍ بدلولو اشاره ورکړي چې پاړی بشیر غوخ معلومات راکوي.
د امریکای دفاع وزیر جیمز میتس د دسمبر په څلورم تاریخ اسلام آباد کې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو سره د ترګرې پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. هغه دا سفر تر هغې وروسته وکړ چې د امریکا جاسوسي ادارې سی آی اے مشر او په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندان وویل اسلام آباد لا هم پر خپله خاوره د ترهګرو مرکزونو خلاف کاروایی نه ده کړې. پاکستان دا تورونه ردی او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ترکی ټلویزیون نتورک سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی به اوس د خپلو ګټو په رڼا کې د بهرنۍ پالیسي په بدلولو چین سره تعلقات لا ډیر او روس سره اړیکې جوړې کړي. روس او چین د امریکا سیال هیوادونه ګڼل کیږي. د پاکستان پخوانی بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروی د مسلم لیگ نون حکومت باید د نورو هیوادونو سره د اړیکو ښه کول د امریکای په وړاندې د چل په توګه ونه کاری بلکې په دوه اړخیزو مسایلو دی خبرې وکړي. دا وایي ضرور نه دا چې د یو هیواد سره اړیکو جوړول لپاره له بل هیواد سره پریکون وشي. بهرنۍ پالیسي داسې نه چلیږي چې یو هیواد وګواښوي یا ورسره چل وکړي. پاکستان باید یو واضحه کړنلاره ولري. که داسې نه وي نو په تیاره کې لاس وهل بهرنۍ پالیسي نه ده. موږ باید خپله پالیسي منفي ونه ساتو، باید د ورځنیو کیدونکو پیښو او چیلنجونو قرباني نه کړو او یو اوږدمهاله هدف باید ولرو. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د 13 اگست په 18 تاریخ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي اعلانولو په مهال هند یو مهم دوست هیواد یاد کړ او ویل چې پاکستان باید د ترهګرو د ملاتړ پالیسي بدل کړي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه سم نه بولی او وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې باید قرباني هیره نه شي. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې واشنگتن په خپل داسې حالات جوړ کړي چې اسلام آباد ورسره دوستي پریخي.
امریکا په غوړ عمر کې چې نا تاسو هم ډالر درکړي تاسو اسلامي څه ټوپک را واخلې اسلامي څه را واخلې، ځکه چې افغانستان کې هندوستان ته امریکای لیست ورکوي چې راشه په افغانستان کې رول ته نورم مهم ولوباوا. نو پاکستان بل لار نشته دینه سوا چې بیا وګوري چې په دې منطقه کې نور کوم قواوې دي چې دا هغه په مرګرتیا خپل انټرست بچت کړي.
په پاکستان کې حقانی وسلوالې ترهګرې ډلې مبینه موجودیت د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خرابۍ یو لامل بلل کیږي. امریکایي او افغان چارواکي له پاکستانه د دغه ډلې پر ضد کاروي غوړي، خو پاکستانی ځواکونه وای دوی د دې وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي. هنا ربانیکر وای اسلام آباد خپل دریز سم نه دی واضح کړی او د ګاونډیو هیوادونو سربیره د لوی او غربي هیوادونو سره د دوستۍ زیاتولو په ځای اړیکې ترخی کړي دي. دا وای پاکستان هند له پخوا دښمن اعلان کړي، کابل هم دښمن کړ، ایران سره ډیره دوستی نشته، یوازې چین دوست ګڼل خاص ستراتیژي نه ده. افغانستان سره اړیکې باید مخامخ جوړې شي، د واشنگتن له کړکۍ باید ورته ونه کتل شي. دا هغه څه دی چې اوس بیرته په موږ راګرځي او خرابه اغیزه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ترکی ریډیو ټلویزیون نتورک سره په مرکه کې د خپل بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه د منلې او ویلي دي چې لډیر وخت راهیسې اسلام آباد د واشنگتن د ګټو سیاست کړی چې نور به داسې نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري تاسو غوږی جمعیت العلماء اسلام سند پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دي په خیبر پختونخوا ورګډې کړي او هلته دي پرمختای چارو لپاره پیسې هم ورته اعلان کړي. د ګون تیر مازیګر د پیښور په پردباغ کې د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت پاړه جرګه وکړه چې ورته تحریک انصاف، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل ګوند، کامی وطن ګوند او یو شمیر قبایلی بشران او پارلماني استازي ورغلي ول. د دې جرګې نور تفصیل خالد خان راکوي.
دا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې لخوا را بلل شوی دغه قبایلی جرګې کې د حکومت نه وختونه شو چې نه صرف قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي، بلکې د قبایلی اولس د بیا ودانې او پرمختګ لپاره خصوصي پیکج هم اعلان کړي. دا زیارت پرز د پیښور په پردباغ کې د دغه جرګې مشري د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق کوله چې د عوامي نیشنل پارټي میا افتیار حسین، د جماعت اسلامي صوبای امیر مشتاق احمد خان دا پاکستان تحریک انصاف او خیبر پختونخوا وزیر شاہ فرمان او دا قومی وطن پارٹی دا غړو سره سره قبائلی مشران پکې هم ګډون کړي وو. په دې مهال مولانا سمیع الحق وویل چې قبائلی سیمې او خلک د مودو راسي د آئینی قانوني بشري او سیاسي حقوقونو محروم پاتې شوي دي او اوس وخت راغلی دی چې قبائلی سیمو لپاره آئینی اصلاحات عملی شي. دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر او دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر شاہ فرمان اویل صوبائی حکومت غواړي چې د راتلونکو ټاکنو نه مخکې فاټا په صوبا کې زم شي او صوبائی اسمبلی کې قبایلو ته پوره پوره نمائندگی ورکړي شي. دغه شان د جماعت اسلامی امیر د خپل ګوند له اړخه دا فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو مکمل ملاتړ وکړو او وی ویل چې د دوی ګوند به په 10 دسمبر د پېښور نه د اسلام آباد پلور لانگ مارچ کوي. دا عوامی چل پارٹی مرکزی جنرل سیکرٹری میا افتیار حسین د غونډې رستو مشال ریډیو ته وویل
دا خبره کوم دشوا او سو کم پدې کې رکاوټ ده نو کوم به موږ معاف کړي خو دا موقع کې د ګوتو لاړنو کې ممکن ده چې بیا دا کارونه شي. نو عوامی چل پارٹی غواړي چې هر څوک د فاټا د مرچ کېدو د پاره پروګرام کوي مونږ یې سپورټ کوو.
دا خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی دا ممند جنسینا پخوانی سینیټر عبدالرحمن دا خیبر جنسې اورګزو کورمې باجوړ او وزیرستان ایجنسونه قبایلی مشرانو هم جرګې ته وینا وکړه او دغه یو غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمن ودمو په پیښور کې د بدنولوانی د مخنیوي مرکزی او صوبایي محکمو لخوا په د بډو رشوتونو د مخنیوي نړیوال ورځ یعنی منزل شوی دا چې پکې د یادو دارو مشرانو زده کوونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم د ستر مېلم په حیثیت غړن وکړ. نو تفصیل به د شبیر مجان پر رپورت کې وو.
دا دستوري مشر ملما دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دې مقاق په لوینا کې ویل چې دا خیبر پختونخوا حکومت وړاندې هم او اوس هم دغه ادارو ته ځان او خپل کابینه د احتساب د پاره وړاندې کوي. دوی دا وکړه چې ردی حکومت راتلو سره په خیبر پختونخوا کې تر ډیره حده بډ رشوتونو کې کمی راغلی دی. د غونډې ورستو دا خیبر پختونخوا د انټی کرپشن محکمې مشر ډاکټر زیب الله چې دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سکیورټی افسر هم دی د خپل کارکردګۍ په حق لا مشال لیډو ته ویل
ایولوشنری پروسیس ہے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن
دا ارتقائی عمل دی او دا وقت اخلی خوالد خوشاله خبر دادا چې کله په بدنوانه د قابو کولو یا کمولو خبر راشي نو زموږ صبح په اول نمبر دا امونږ په دې ویاړ کوو. مونږ په 13 یو لسو میاشتو کې په دې صبح کې یو سل اتلس کی سونه رجسٹرډ کړی دي او په دې کې 355 کسان تورن دي چې پکې مونږ یو سل سلورت یا نیولې هم دي.
148 لوګ پکړه گئے ہیں
په مرکزی کچا. دا بدنوانه پزد جوړه شوې اداره نیب یا قومي احتساب بیورو د خیبر پختونخوا اډیشن ډایرکټر ډاکټر میا محمد وقار خان مشال لیډو تویل چې په ملکی کې دوی په زورګونو کیسونه رجسٹرډ کړی دي او دغه شان خیبر پښتونخوا کې هم دوی ته په زورګونو شکایت راغلی دی چې دوی په عمل درآمد هم کړی دی.
اوس پورې خیبر پښتونخوا کې مونږ ته تقریبا 41,000 کمپلینټ راغلی دي او تقریبا مونږ سه کم ده 1585 خوشه انکوایریز کړی دي او 200 انویسټیګیشنز دي او 500 کورټ کیسز دي او اوس پورې مونږ 1000 گرفتاریاں کړی دي. په دې گرفتاریانو کې سابق چیف منسٹر ایڈوائزر هم شامل دی پائے کہ غٹ سیکرٹری هم پائے کہ پولیس هم اعلی عہدیدار اور دین علاوہ دا عام سوسائٹی چ کم چیٹنگ کیسز دی لکم داربت شو ہاؤسنگ سوسائٹیز شو ہچ سکیم شو.
پدے موقع دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی ادبڑ رشوتنو دا مخنیوی ادارو چارواکو دا ہم ویل چ پاکستان پنڑے کے اس یوسل ولسم نمبر دے او پسویری ایشیا کے دا پاکستان پوزیشن 13 در سالو رکال کے ډیر غوړه شوی دی. دوی دا ہم ویل چ دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت قانون جوړ کړی دی او چې کوم یو کس هم د خپل محکمې یا د بل محکمې په حق باندې د بډ رشوتونو شکایت دوی ته راورسي نو نوم به هم پټ ساتلی شي او د انعام په توګه به دوی ته د راټول شوي پیسو دریمه برخه هم ورکول شي. ځکه چې د دوی په وینا بدنوانی یا کرپشن یو ناسور دی او دا د ولس ته مرستو بغیر یوازې حکومت نشي ختمولی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اردوونکو د خبر پختونخوا د ځوانانو د چارو اداره په خبر کې له خالی ورځي نه د نېشنل یوت کارنیوال یعنی د ځوانانو قامي میله پیلوي. دغه میله کې به ځوانان ځوان کول د لوبو او نورو هنري سیالو کې برخه اخلي. نن د جمعې ورځ نه د خبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره رېجستریشن شروع شوه دی چې تفصیل د ځلان یوسفزی پر رپورت کې ورو.
د نېشنل یوت کارنیوال یا د ځوان کول د میلې د پروژې مشر سید فرقان الوهاب مشال رډیو ته وویل چې د میلې کې د لوبو او هنرونو په ډیر شو برخو کې ځوانان او پیغلي سیالي کوي. د نوموړي په وینا ګټونکو ته به نقد انعامونه او سندونه ورکوي او غره لوبغاړي او هنرمندان به قامي او نړیوالې کچې ته ورپیژني.
په دې کې موږ سره اسپیشل یوت چې هغه شامل دي، په دې کې موږ سره مدارس شامل دي، د شپې ته نه زیات تعلیمي ادارې اوس په فاینل فیس کې روان دي. فرډ انوستي سر ان بورډ دا نور مونږ دا خیبر پختونخوا او د فټ زلمو د پارا د مخند د پارا اوپن رجستریشن اخیو دي ته مونږ ول تور چې د دې پروسس او غدا او چې پیله په انسټیټیوټ لیول باندې ټرایلز وشو دا غنه پس دې کې ډیویژن ټرایلز وشو.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو د چارو ډایرکټر جنرال اسفندیار خټک وای چې د میلې لومړی دور وزید د صوبایي کچې او بیا دور وزید د قامي کچې سیالې دي. د نوموړي په وینا د هواد له نورو صوبو به هم لوبغاړي او هنرمند زده کوونکي پیښور ته راځي.
په 9 او په 10 تاریخ باندې زمونږ پروینشل راوند په 9 باندې به مقابله کیږي، په 10 باندې بیا کلوزینګ دی د پروینشل راوند. هغه نه علاوه بیا کې 11 تاریخ باندې زمونږ سره د 50 انسټیټیوټ 60 انسټیټیوټ د نېشنل انسټیټیوټ چې کوم دی د 500 وړ زمونږ چې کمی سي دي د عمل هغه نه برازي هغه کې مونږ 500 د مونږ سره رجستر شوی چې 500 سټوډنټس برازي او هغه به زمونږ د کیپ کوم چې وینرز دي یا هغه سره به کمپیټ کوي. نو چې هغه کې په 11 تاریخ باندې دغه اوپننګ دی، په 11 باندې به کمپټیشن کیږي او په 12 باندې چې دی ان شاء الله که خیری زمونږ با کلوزینګ وي.
د نېشنل یوت کارنیوال یا ځوان کول د میلې لپاره د لوبغاړو او هنرمندانو چاڼ دوه میاشتې وړاندې پیل شوی وو. د ځوان کول د چارو د ادارې په وینا تر اوسه پکې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نږدې 14,000 ځوانانو او پیغلو ګډون کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
قدر مونږ ودونکو تاسو د مشال رادیو نه روستي خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتره رسیدلې او سوشل پاتې دي چې عبدالحی کاکړ ته پکې وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د امریکا ولسمشر له لوري بیت المقدس ته اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمي توګه د منلو د اعلان پر ضد مظاهرې شوې دي. په اسلام آباد، پېښور، کوټه او سوات کې بېلابېل مذهبي ګوندونو د جمعې لاندې لمانځه وروسته په مظاهرو کې ولسمشر ټرمپ د اعلان وغندلی. پرخوا بیا فلسطیني ډلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په غبرګون کې نن د روسې لمانځلو غږ کړی. رپورټونه وایي د امریکا ولسمشر د چهارشنبې د ورځې تر بیان وروسته پرون په غربي څنډه او د غزې په تاڼګو کې له دیرشو زیات فلسطینیان د اسرائیلي پوځ سره په مشرکې کې ژوبل شوي دي. د پاکستان د سینټ یو کمیټې ویلي د ورکو کړل شوو کسانو پر موضوع د استخباراتي ادارو له چارواکو سره ځخه پوښتنې کوي. تر مازدیګر د نصری جنین په مشرۍ د سینټ د بشري حقونو کمیټې غونډه وشوه چې پکې پرېکړه وشوه چې لومړی به هغه کسان تر تړلو دروازو شاته وربولي چې تر وکېدو وروسته خوشې شوي دي او له هغوی څخه معلومېږي چې چاته شتولي او ورک کړول. د پاکستان سینټ کمیټې د خزانه وزارت ته حکم کړی چې په فاټا کې د خالي اونۍ زر نوکرۍ باندې خلک ولګوي. دا حکم پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د سینټ خزانه کمیټې په غونډه کې ورکړل دی. پاکستان خپلو هغو وګړو ته چې په افغانستان کارونه کوي د بیدار اوسېدو خبرداری ورکړی. نن په اسلام آباد کې میز خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د خارجه وزارت وان ډاکټر محمد فیصل وویل چې هغه لوړپوړي مسلکي کسان چې مختلفو څانګو کې په افغانستان کار کوي د هغو د تشغیل یا ځورولو رپورټونه یې ترلاسه کړي دي. د پاکستان احتساب اداره وایي له دوی سره په خیبر پښتونخوا کې د بډو او رشوتونو په اړه 140 شکایتونه درج شوي دي. د نیو د خیبر پښتونخوا څنګه مسر مشر میا محمد وقار نن په پېښور کې د کرپشن یا اداري فساد پر ضد نړیوالې ورځې تر په مناسبت د جوړ شوي غونډې پر مهال مشال ډې ټول چې دوی اوس زر کسان د قلاو په تور نیولې دي. د کرپشن نړیواله ورځ سبا له مطلب کې شي. په ننګرهار کې په جمعه کې شاوتنه شوی چې په کې د جمعه امام مجلس شوی دی. د ننګرهار چارواکو د مومن دری ولسوالۍ د لاندې باسوال د ستاسو د مدرسې په جمعه کې نن د جمعه لمانځه وخت لا چا نه شو. د افغانستان بارن چارو وزیر پروژه شخص کړی چې طالبان د فزر د توکر په توګه امریکا کې کاری کوي او څنګه راکړی دی چې له سوال او طالبان سره د افغان په مشرۍ مذاکرات مثبت افغانستان ولسمشر هغه هیواد ته د بارني اثارو د لښتلو او استلو قوانین نرم کړی دي.
قدر من ودن کو دا مشال اړیو د نن ورځې خبرونه پایتا راوړ سیدلو هم دې سره ز ګلایاز د خبرونو وین عبد الحی کاکړه نور همکاران له تاسو اجازه غواړو سبال او بیا هم د مشال اړیو خنور پروګرام سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو کچر تاسو په هم دې سپو پاتې شي نو دوی وي دیوار اړیو خبرونه به ووري خامخام بل خوشاله وسي او د خپل گاونډیانو خیال ساتي.